پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوینن پنځشنبه د زمري څلورويشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چارې شفیق ایار پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې یې په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي امنیتي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکیانو د ډزو په جرم په عمر قید محکوم شوی، او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به اوس پرمختګ ته لاره هواره سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه د تحقیق غوښتنه شوې ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت غوښتل چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل و هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسي.
د ملګرو ملتونو سازمان په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یولس وسلوال طالبان چې دوی قمندانان وژل دي. رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا وغړي ویلي چې وژل سوي ټول ملکي وګړي دي. د یوناما لوري پرون پر ټویټر لیکل شوی وو چې په افغانستان کې باید د ملکي وګړو قتلونه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د کاندیدانو له منځه د یوه وګړي د غوره کولو او د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان خلک به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده کولای سي چې د ډیموکراسۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او د سیاسي رهبري مشروعیت ټینګ کړي. دا پیغامونه نن پر ټویټر په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر رسمي پاڼه خپره سوي دي. د ادارې ویلي چې ټول شکل اړخونه دې ته منتظر دي چې په دوحه کې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو ایله څه کېږي، او دوی په دې منځ کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرینی د مارچ د شپږویشتمې نیټې پر بیان ولاړ دي چې ویلي وو چې د سولې لپاره د داسې هڅې وسي لکه هیڅ انتخابات چې نه وي، او د انتخاباتو لپاره د داسې ملاتړ څرګند سي لکه د سولې پروسه چې هیڅ موجوده نه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته بیا کاندیدان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي، او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودی نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې کړې دي. مودی ویلي چې د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، د بې عدالتۍ او د خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند د پارلمان د رایګیرۍ پر اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه شوه، او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختمه شوه. دا سیمه اوس په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوې ده. خو پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی، ویلي دي چې د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکي وګړو د ډزو په جرم په عمر بند محکوم شو. په 2001 میلادي کال کې د نیکولاس لاټن او ملګرو په ډزو یې څوار لس کسان وژل شوي وو، دوه میرمنې او نهو او یولس کلونو په عمرونو کې دوه ماشومان په دغو وژل شوو کسانو کې شامل وو. په واشنګټن کې د فدرالي محکمې یو منصفه پلاوی د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې نیکولاس لارټن مجرم بللی و. تر دې مخکې د هغه دوه محاکمې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په فلادلفیا کې پولیسو نن ویلي چې هغه وسلوال وګړی چې پرون یې پر پولیسو ډزې وکړې او شپږ تنه یې وویشتل نیول شوی دی. پولیسو پرون په فلادلفیا کې د دې وګړو د کور د تلاشۍ هڅه کوله، ورغلي و او غوښتلې چې د مخدرو موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې ټول ویشتل شوي پولیس د فلادلفیا یو روغتون ته لېږدول شوي او سرسري زخمیان شوي وو. ټول ښه دي. تر دې مخکې په روانه میاشت کې دوه واره وسلوالو وګړو پر خلکو په امریکا کې ډزې وکړې او یو دیرش تنه په دغو ډزو کې وژل شوي وو چې په اوهایو په ډایټن سیمه کې او د تگزاس په الپاسو سیمه کې پیښ شوي وې.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. افغان ولسمشر د ملي امنیت عمومي ریاست ته دنده سپارلې چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د ولسمشر ریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د کندهار د برېښنا رئیس په یوه خبري کنفرانس کې د خلکو له جدي پوښتنو سره مخامخ شو.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی؟ دا موږ کلتیر څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی وو، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې شوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل شوي. پرون یونامه هم د ملکي تلفاتو خبره وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې تحقیقات وکړي. پر همدې موضوع زموږ همکار واصل وصال را سره پر لیکه دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ملالې جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د ملي امنیت شورا شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جدي څېړنې پیل کړي دي. د دې شورا ویان کبیر اکمل وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی اکمل وایي د ملي امنیت شورا د ولسمشر له هدایت سره سم له ټولو هغو پوځي چارواکو په اړه جدي څېړنې پیل کړي دي چې په دې عملیاتو کې ونډه درلوده.
جلاتما ولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا له طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیماً په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسي.
ښاغلی حکمل وایي دوی تل کوښښ کوي چې په عملیاتونو کې ملکیان خوندي واوسي او هغوی چې په دې برخه کې ناغیړي کوي هغوی سره به جدي چلند کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې په پکتیا کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قومندانان دي وژلې دي، خو رویټر اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي بیا ویلي وو چې وژل شوي کسان ملکیان دي. یونما په خپل ټویټر کې ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. بل خو د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زرمت کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبل پړه ژوره اندېښنه خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې سلور ملکی وګړي وژل شوي دي. سیمه ایزو امنیتي چارواکو د ملکی وګړو مړینه تایید کړې ده او په دې اړه د سیلونو خبره کړې ده. عیني شاهدانو په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکی وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې سلور کسان وژل شوي چې یوه ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغندي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو توغولي او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي دي. دوی همداراز ستور لګوي چې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو ډزې کړي او اته تنه یې ټپیان کړي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې او راپورونه ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملالې جانې
ډیره مننه واصل وصال صاحب. واصل وصال د کابل څخه راپور راکوه او مور دل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې سوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي دي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دنده ورکړل سوې ده چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي د برښنا د پرله پسې ستونزو له کبله په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو او له ده څخه پوښتنې وسوي. هغه نن د کندهار اوسیدونکو یوې غونډې ته ورغوښتی وو او په جدي ډول یې ورڅخه وغوښتل چې د کندهار د برښنا د ستونزو مخه دې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی حال راکوي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي، زما شپږ زره بیلې ماته شپږ زره افغانۍ را تمام کړې. دا اوس سره وشه
لکه چې کبان څخه کندهار ته دراغلي برښنا زیاته پارچابي، د برښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلیا او مریض برښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه، د کندهار اوسیدونکو د دې ولایت د برښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړی دي.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلې دي، دا مشکل پیل څه واړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلې او په دې نیټه موږ دا رغولې دي.
هغوی د چهارشنبه په ورځ د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بیساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو او د رسنیو په مخ کې اوربندې د برښنا د ستونزو د نه هواري لامل انې وکی وکړي.
موږ خپل حق ساتو، تاسو موږ حق باید مرکزی دولت څخه وغواړي. دا سیلا دي چې ایران سره مشه ته برخه لري، کابل سره مشه ته برخه لري او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشت کې د دې برخه سره مشه ته شو. دا کولای شي سپا ورکړي. څو ورځې ما زه سره مخام کې مخ نه ولیم صلاحیت مونږ دی راکړي. دا د اساس څه کوو؟
جناب ڈالر
د کندهار وسیدونکو د برښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برښنا وسنۍ وضعیت ورته د منولو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادي پرانسي نو اصولیز لارینو نه بوکري.
ټول دوستان شهیدان دي چې یو سچا د وخت سره پختر کله لکړي او بچان ته صبر شي به چالو کې شولي برق نو غټول خراب شوی سه بو یو کې و مغر زولي اچ خیرات کړي مې هغه خیرات کړي نور مو غر زولي برق نو د اختر د شپې راځي تر اختر تدوین ورځ پورې نو دا د کورته دی اوس بیا مله کړه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلی وو. هغه یو موضوع خو د برق د نشتون، بل د بل چاته 100 روپۍ راځي، چاته 1500 روپۍ راځي، چاته 1000 راځي.
ولې د کندهار سره ته بزی چلند کیږي او برېښنا د ډیزلی برېښنا په قیمت ورکول کیږي؟ بل پښتنه د انجینر چې د خپلو خبرو کې ویل چې ستا کارمندان پاندا خور دی پرخشه کې زین په خامخاو موټر ولې دا په تا پر اړه لري دغه په حال کې درې مخشتنه د نور صاحب د خبرو چې 15 میگاواټ سولری برېښنا څنګه پر موږ په دېش میگاواټ تیر شو. او څلورمه پوښتنه ستا د خپلو خبرو سره وتلې ده چې توا درې ټرانسفارمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ټرانسفارمر خپل شخصي ملکیت لري. د دوه
ټرانسفارمر
دا څوک دی؟
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامداره ستونزه له نامنیو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل، خو ویې ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي. کندهار دا مهال لکه چې څخه 30 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې ډېر وخت د نامعلومو دلایلو له امله پارچاوي. دغه راز یو میاشت مخکې ولسمشر غني د 45 میگاواټ فظرفیت د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانیستی چې لا هم د ځینو تخنیکي ستونزو له امله برېښنا نه ده توزیع شوې.
د صادق رښتینی راپور مو واورید چې د کندهار د برېښنا د رئیس امان الله فاروقی د خبری کنفرانس په اړه و چې هغه په دې کنفرانس کې د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. اوس هم ورځو یو څو اقتصادي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې سکل به د اقینې په بندر کې د سلویختو مترو ریل پټلۍ په زیاتېدو سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شي. د دغې ادارې مرستیال عبدالباري صدیقي نن آزادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دغې لارې ازبکستان، چین او له دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته 350,000 ټنه بیلابیل مواد انتقالیږي.
د کیلومتر خو دو هفته پیش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد. و همزمان در اون پروگرام و در اون مراسم ما کار ساخت 30 کیلومتر دیگه را افتتاح کردیم، یعنی فعلا کار بر ساخت 30 کیلومتر از اقینه تا انتوی جریان داره.
خاغلی صدیقی وای پټوله که در افغانستان د وسپن پټلۍ لاره یو شمیر آسیایی هیوادونه ته په کال کې 2.3 میلیون ټنه صادرات او واردات کیږي. د نوموړي په خبره له دغې لارې هر کال په زرګونو ټنه تازه او وچه میوه، غالۍ، کرنیز محصولات او ځینې د درملنې بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې سږ کال به په دغه ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن آزادي راډیو ته وویل د انګورو د باغونو لپاره به د ځمکې له زیاتېدو سره د حاصلاتو اوسنۍ کچه نوره هم لوړه شي.
د انګورو ساحه چې د 30,000 او 1500 هکتاره په مختلف نوعو د انګورو باندې دا پوښل شوې ده او توقع ده چې تقریبا 2,000,000 او 23,000 تنه حاصلات چې موږ ډېر کم نیولي دي دغه به لاسته راشي سږ کال.
خاغلی سیدی وایي تیر کال له دغه ولایت نه 150,000 ټنه انګور راټول شوي وو. د نوموړي په خبره د افغانستان د کندهار ولایت انګور نړیوالو بازارونو ته صادرېږي او ښه شهرت هم لري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پرون پاکستان د خپلواکۍ جشن درلود او نن هند د خپلې خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په دې مناسبت په ویناو کې پر کشمیر تمرکز وکړ. کشمیر د دې لپاره د دواړو مشرانو د توجه ټکی و چې هند په وروستیو کې د خپل کشمیر موقف بدل کړ. پر همدې موضوع د خبرو لپاره راسره عصمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلی. په دې اړه راته ووایاست چې د هند صدر اعظم نن پر همدې موضوع څه خبرې وکړې.
مننه ملالۍ جانې. د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل له کشمیر څخه د ځانګړي حیثیت یا موقف اخیستل به دې سیمې ته پخوانی پرتمین حالت بیا راولي او د دې هیواد په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. مودي نن د اګست په 15 د خپل هواد د خپلواکۍ د درې اویایم کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل چې د کشمیر مخکینی حالت یعنی ځانګړي حیثیت په دې سیمه کې فساد خپلوي پالنې او بی عدالتۍ تلمن وهلې و. د خپل وینا کې دا هم وویل چې د هند د اساسي قانون 300 اویایم مادې چې کشمیر ته ځانګړی موقف ورکړی و د بیلتون پالنې اور په دې سیمه کې بل کړی و.
نو په کشمیر کې اوس وضعیت څنګه دی؟
لکه چې په نوې ډیلی کې حکومت له کشمیر څخه کورواکي واخیسته یا کورواکي ورته لغوه کړه، تقریبا ګرزبندیز په کشمیر کې حاکم دی. د اګست له 4مې راهیسې ارتباطات تقریبا په ټپه ولاړ دی، تګ راتګ خلک نشي کولی، ډیر خلک راوتلی هم نشي، له کورونو سفر نشي کولی. پاکستان د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او له هند سره یې تګ راتګ بند کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ د بسونو تګ راتګ هغه په ټپه ولاړ دی، او د دې په ترڅ کې پاکستان د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی دی. نو نه یوازې په کشمیر کې وضعیت کړکېچن دی، بلکې د هند او پاکستان په اړیکو کې هم ژوره ترنګلتیا رامنځته شوې ده.
څاروان صاحب، پرون د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ خپل لور ته په کشمیر کې ولمانځله، د عمران خان منظور له دې کار څه و؟
عمران خان د هند له لورې د خپلې خوا د کشمیر د ځانګړي موقف د بدلولو په غبرګون کې د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې وینا د پاکستاني کشمیر په پارلمان کې واوروله، او د خبرو ټول تمرکز یې د هند پر اقدام او د هغه په خندلو. د ژمنه وکړه چې د هند اقدام پر ضد به له هیڅ راز ډیپلوماتیکي هڅې لاس وانخلي. نو ویلی شو چې دا هم یو ډول ډیپلوماتیکي هڅه وه د هند اقدام د خندلو په هدف. دغه راز هند په دې تورن کړ چې په پاکستانی کشمیر کې د پوځي اقدام پلان لري، او ژمنه یې وکړه چې د هند د یرغل په وړاندې به تر پایه وجنګیږي. یو بل خبره هم شاید چې زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي، هغه دا ده چې د هند صدر اعظم مودي په خپلو خبرو کې د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د لال قلعه یا همدغه سرې کلا چې په هند کې په ډیلي کې دا ډېره مشهوره تاریخي کلا ده، وایي د دې له کټارو د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمې کالیزې مبارکي وایم.
ډیره مننه څاروان صاحب د معلوماتو څخه. عصمت څاروان په دې اړه حال راکوه چې د پاکستان او هندوستان دواړو پرون او نن خپل د خپلواکۍ کالیزې ولمانځلې، او د دغه هیوادونو صدر اعظمانو پر کومو ټکو تمرکز وکړ.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
تاسیس مرغله ازادي رادیو اوري. په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نسته، او له عملی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هر وخت ورسره ژمنې کېږي چې کتابونه به ورته ورسیږي، خو تر اوسه یې یاد ستونزه نه ده حل سوې. روح الله انوري نور حال راکوي.
په نورستان کې د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته، چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي:
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي، او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي، دغه پاس صنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم صنفونه خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه، زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانې کتابونه یو نور نه، کتابونه ډېر مشکلات لري. مونږ کتاب نه درس خو پر مکتب نشي کولای، باید کتابونه زمون مکتب ته راولل شي. هیڅ کتابونه هم نشته، یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره.
دوی وای په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي، چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي هم دغو کتابونو ته راټولېږي، خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکل او مطالعې لپاره کتابونه نه لري، چې لامل یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خويندې چې له 12 ټولګیو فارغ شوي، اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. خون کې هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم ده یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لری لز نه لری درس یو بل نه باخله مونږ چې درس قرانه وظیفه ورکاو ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مونږ هغه ته څویل نه شو کتاب چې نه څنګه بیا ده راځو کتاب راسیږي اوسه پر راسیدل نه ده
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي رادیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزې مانی خوای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو شمنه کړي ده
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وی جمع کی او د هغهونو استفاده وکړي نو الحمدلله مونږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالی کې او په نور ولسوالی کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې و هغه مونږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو او وزارت هم وعده کړی ده چې د راتلونکي کال کې به ان شاء الله دغه مشکل حلو
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40 زره جونی او هلکان په زده کړو بوختي او ډیری کتابونه نه لري د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځیو درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوی نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د غزنی اوسیدونکو په دی ولایت کې د پارکونو او تفریحي ځایونو له نشټون څخه شکایت کوي دوی وایي چې د تفریح ځایونو د نشټوالي لکه بل خلک پر رواني ناروغي اخته کیدای شي حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي
د اختر څلورم ورځ او د غزنی شهر ته څیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي د دې له جملیت څخه یو شمیر د پارک په یو برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې تنڅیږي خوله دې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمیر نور بیا د یو ډولکی ډولک ته اتړ نه کوي او د ګول دایره په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتړ چانو را ګرځېدلی او سیلې کوي دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک ته چې خلک ورته راځي خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري
پارک یوازینی همدغه د حکیم سرای پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولای شي راځي او تفریح وکړي او د کورنیو دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته د کورنیو دپاره د تفریح زمینې نه دي مسایل دي
لیکوال شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوي برابرې کړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی خلک د تفریح نه کولو له امله پر رواني ناروغي اخته شوي دي
دولت په دې برخه کې کم کاری کړی د درحال کې په دې برخه کې بودی جمستا پیسې مرزی او دا یو مهمه برخه ده ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري نو په
ستاسو لا پیغامونو
ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم دلته د زموږ په علاقه او په کلي کې خلک په بازار کې د اوسپنو دوکانونه کوي دا د مسالې راوړي ټایرونه راوړي د لینونه راوړي دلته سوځي د خپلې ګټې دپاره سد خلاص چې بیا هغه لینونه او هغه تارونه دوی په درنو پیسو باندې ورکوي نو دا موږ غریب خلک دلته پراته یو نه مو خارج ته د خپل تداوی دپاره تک فارسه دی او نه مو هم دلته په لښکرګاه په بازار کې هر ورځ ډاکټري امکان لري نو یو پلان در یا سچې چې عامل څنګه ورغلی یو هغه یو مکتوب هم را کړی دی پر اوزیا باندې اوزیا هم عامه په هواي ور کړی دی بنا ان چې پیسې ډیر خوږی دي یا دا خلق مطلب ها دی عمل نپکیه نو مر سخت عذاب یو دا تبرکلوز دا پوستو که دا مرز دا سترگو دا مرز دا جری دا دیر طول و خطرستا مر تاش دا الور مقامت غیله که و دا از مر زخ تر دولتی مقامات پری ورسوی
دا بادغیس ولایت خبری در سرکو و دا مرغا دا ولسوالی اسکی دا غی چور اشفاد امرور تمام اشفاد تکان دی و دا کشیم پا آوانو پا توفو ولی او تایری دی بمبار دی تالیب راجی دا اصلاق تاک برتی و دا غی آقا مز ولی دا خدای و دا قرآن وروی دا گور که بدا غد مز رخ و بلال مکان تا نرسی کچنی هم تکان سیوی دی لویان و ایسی سیوی دی شاسری و ایسی سیوی پیراسی و دا غد مز رخ و بلال مکان تا ورسی دا خدای فاوان حالاج بس
محمد وطمنسیم در پروان ولایت شینوار سره څخه دغه غوښتنه مې دا ده کوم بر چې پروان ولایت ته راځي ولې کار ځنډېدلی دی دغه دوه درې میاشتې کېږي چې کار یې ځنډېدلی دی او کار یې پر سرته نه رسېږي. سلام.